لس بجې شوې. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د مهارکلای کوم. لمړی لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به له څه باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 1,500 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغه لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندېږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشتی روزا اوتنبای باوایی یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتنبای وا د خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلی په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو تر موضوعاتو وڅېړل شول. اوتنبای وا تیره میاشت د یوناما مشر و ټاکل شو او د امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پایل شو. د دې لوبو په پایل کې سریلانکا له نیمبیا سره مخامخ ده او بل لوبه د متحده عربی اماراتو ترمنځ کیږي. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای شوې دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوه ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلاديش سره تمرینی لوبه ولري. ایران په وین زندان کې د اور لګیدو لامل لږ تر لږه ته تنه ټپیان شوې دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې رادیو فردا پرون د معلومات ترلاسه کړل چې د وین زندان په مات څانګه کې د خلکو بغاوت کړي. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې لدې محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همدارس د ډزو غون اوریدل کیږي. عیني شاهدان ویلي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خلاري بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړي چې دوی په خبره جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې و، خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغله ده. او د روسیې د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګرود په سیمه کې د پوځي روزنې په یو مرکز پرون دوه ورځاکاره پوځیان ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي دي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال ووژل شول. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړې شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې شپږم ټوکی پورته د نجونو د خونځو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې ولړ اقدامات تر لاس لاندې دي. طالبانو وایي دا خبره په ترکیه کې د دینی عالمانو یو غونډه تر سره تر دې کړي چې واشنگتن د نجونو د خونځو د بندیدو او د خوځو له حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو په سفر بندیز لګولای دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویان د ترکیه په دیار بکر شار کې د اتحاد علما او مدارس د نهضت په نوم د دینی عالمانو وی غونډه ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي لښ په جمع ټولګي پورته پرانیزي. زفیح الله مجاهد د شمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلیا ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږي لپاره نه، بلکې د خپل ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیه تر غونډې یو ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتر خبره شوې و، د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې و او په دې اعلامیه کې ویل شوې چې افغانستان یو خپل واک او خپل دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي، کلتوري، ټولنیز، اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغو سنوی او پخونیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شزی او جونې ځپلې دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. زبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د شونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو دا ونه ویل چې دا کار به کله بشپړی شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په شوانځیو کې پخوا هم بیلې وي. د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وي. د طالبانو ویاند علما او غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 1320 پوهنتونونو کې پولیسکونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه پروسه شال کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې د نجونو شوانځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به شوانځیو ته ځي. خو د وري په دوهمه چې شوانځي پرانیستل شول، د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبې پورز د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانګزی او زنینور سیاستوال زایل دي. حنیف اتمر د غونډې ته ویلي چې په هیواد کې د سولې دراتو په هدف سره راټول شوی او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت ولري او د ملت لرایت خبر خمنوي. خو داسې حرکتونه کولای شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکو کې شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبريال سره خپل مارکه همدی پښتن ته په جواب پیلوي.
ما په انبانه د افغانستان د فیلی معزله او د حل لپاره هم د رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي، تر څو پورې دغه ولته په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزله دی جنگل لاره نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لاره نه الکیږي. او عدالت په دې معنی چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لاره د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکېم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوې دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلی ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقش نه ده؟
هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري، بلاخره احساس د مسؤلیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیشي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووسي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو لارې باید د خبرو اترو لارې نه دي په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي، تر څو پورې واقعا دغه غوښتنه په یو قوت بدل شي او د خبرو اترو د ناستې په دارول باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین‌المللي ټولنې خصوصاً امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره همدغه پیام ده چې طالبان به دا درک کړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړی وي، چې د جنگ لارې، د زور لارې، د وژنې لارې، د دیکتاتوري لارې نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټه وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دي هغه خپل وعده چې کړه هغه باید پلي کړي او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان راوباسي. د مذاکراتو د خبرو اتر لارې یو سورئي سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم بینالمللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل و چې د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د جوړېدو او د افغانستان په شرایطو یې د اغیزې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د برازیل په یو هوایی ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي. د برازیل د ساو پاولو ښار د هوایی ډګر یو برخه تقریبا د افغان پناه غوښتونکو په لړمحاله کور بدله شوې ده. د افغانان پر افغانستان د طالبانو تر ولکې لبیا ټینګول وروسته تیر کال له دې هیواده وتلي دي. فریدا سیال په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
لسکونه افغان پناه غوښتونکي دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایی ډګر یو برخې په خپل موقتی مشت ځای بدله کړې ده. دغه افغانان چشمیری سلطنو ترسیږي په تیر اگست کې وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته هیواد پریخي او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکین جنر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته ویني دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي، یو شمیر یې د پخانی دولت کارکونکي او د ملي اردو سرتیری دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هله ده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وژغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې چې باندې شپږ زر افغانانو ته بشر دوستانه ویزی تایید کړې دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د منځنی ختیځ او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغه هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبريالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سووانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلې ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغه پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وو چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایی ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، د پناه غوښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو یو سلو دیرشو افغانانو سره چې د دې هوایی ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
په تیر دوه میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریخي د دې رسنۍ کارکونکو چې خپل دندې پریخي لامل د طالبانو لخوا پر رسنۍ سخت محدودیتونه یاد کړی دي. د بلې خوا د رسنۍ ځینې ملاتړي بنسټونه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. خاطر پر دې سو نور جزئیات.
خبرنگاران و رسنه
د ټولو نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې روان کال د اگست میاشتې پورې کار کړی وای، په ورستوي کې د څونورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دند پرېږدي، خو ورسته یې هیواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورست تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپل دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیر یو کال کې د ماسک په سر خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا د نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه خزینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او هم دا شان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
تصمیم بګیرن کې راهي بدیلې را پیدا کړم.
د ټولو نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستانه د وټول خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیر دوه میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دغې رسنۍ یو بل کارکونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپل دندې او هیواد پریښودلو لاملونه داسې بیان کړ.
دریا او خیر مو همیشه
په دې ورستیو کې موږ د امارات لخوا نه ډیر مکتوبونه ترلاسه کړل او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځاني او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې له تیرو 14 کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت